The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uni's program Sara, the support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrubakri.
ورزش د سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
د لوبله میدان ورزشی خبرونه ته مو په سلامونو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په دې ورزشی خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونه په پای کې ځانګړي مرکه هم درته خبرو. زه بختیار ساحل. روانه ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ل عربی متحده اماراتو سره لوبې کوي.
د یاد سیالیو لومړی لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او درېمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي، چې وړاندې ورته درویشت کسیزه لوبډله اعلان شوې ده.
د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د مشر ګډون او لاسته راوړنې
د پیسو کومه فیصدي نیولی هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو دونه هم زیاته شوله.
په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبې. هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ او ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ پیل. د ښځو د شلوریز نړیوال جام سیالۍ. د فوټبال په یوه لوبه کې د کرسټیانو رونالډو لخوا د څلورو ګولونو وهل او د سوک وهنې له یو ځوان لوبغاړي سره ځانګړې مرکه. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. پیل لدې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د روان فبروري میاشتې په 14مه نیټه له عربي متحده اماراتو سره د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه پیلوي. اوس مهال د افغان لوبډلې ګڼ لوبغاړي له بهرنیو سوداګریزو لیګونو ابوظبي ته ستانه شوي دي او لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې بوخت دي. د افغانستان د درویش کسیز لوبډلې په ترکیب کې دا ځل یو شمیر ځوان لوبغاړي هم اخیستل شوي او ځینې مشران لوبغاړي بیا پکې نشته. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان او متحده عربي امارات ترمنځ درې شلوریزې نړیوالې لوبې به د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ چې د فبروري میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په زاید کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د یادو سیالیو لومړۍ لوبه به د روانې فبروري میاشتې په 14مه، دویمه په 13مه او درېمه وروستۍ په 19مه نیټه ترسره شي، چې وړاندې ورته درویشت کسیزه لوبډله اعلان شوې ده. د یادو لوبغاړو له ډلې ډېری له څو ورځو راهیسې په پیل شوي تمریناتي او چمتووالي کمپ کې ګډون لري، چې دغه کمپ لا هم روان دی. د یادونې وړ ده چې د لوبغاړو له ډلې د درېو ځوان لوبغاړو یعنی بلال سمی، صدیق اتل او ننګیال خروټي ویزې نوې راغلې، چې د دوی د ویزو ستونزه هم نن حل شوه، سبب دوی هم له ملي لوبډلې سره یو ځای شي او متحده عربي امارات ته به سفر وکړي. باید ووایم چې د یادې لوبلړۍ لپاره پیاوړي لوبغاړي غوره شوي دي، چې پکې پر ځوان لوبغاړو ډېر تمرکز شوی دی او هیله ده چې دوی به د افغانستان په ګټه له یادې لوبلړۍ ډېرې لاسته راوړنې ولري. د یادونې وړ بولم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا جام یادې سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي، چې د دواړو ورزشي ادارې له یو بل سره لري، چې پر بنسټ افغانستان باید له یاد هیواد سره هر کال درې شلوریزې نړیوالې لوبې وکړي، چې په بدل کې به یې له افغان کرکټ بورډ له متحده عربي اماراتو پرته د نورو لوبډلو د میلمه کولو یا هاسټ کولو پر مهال سینکشن فیس یا په یاد هیواد کې د لوبو کولو د اجازې فیس نه اخیستل کیږي، چې له دې وړاندې به په دې برخه کې پر افغان کرکټ بورډ ډېر مقدار پیسې راتلي. یعنې په دې معنا چې له دې وروسته به دغه د سینکشن فیس پیسې له افغان کرکټ بورډ د یاد سیالیو په بدل کې نه اخیستل کیږي او زموږ وینیو او د لوبو کولو ځای هم لکه تاسو ته چې معلومه ده له دې وروسته به په متحده عربي اماراتو کې وي.
بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو، د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف تیر اونۍ د کرکټ آسیایي شورا په یوې ځانګړې ناستې کې ګډون وکړ. د دې ناستې پر مهال د افغان کرکټ د ملا تړ تر څنګ په راتلونکي کې له یو شمېر هیوادونو سره پر دوه اړخیزو لوبو هم خبرې شوې دي. د غراس ښاغلی اشرف ویلي دي چې افغان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول خطر نه وي متوجه، بلکې تر اوسني حالت به لا غښتلی کیږي. د دې موضوع تفصیل سالم احمد صالح په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د فبروري پر 15 په بحرین هیواد کې د کرکټ آسیایي شورا په ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کرکټ آسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه وکړه. هغه وایي
درې مهم ټکی یا درې مهم زیری هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده، دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیول، هغه 6% وه، ولې خوشبختانه هغه فیصدي په دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدله، نه یو په دوه نه هم زیاته شوله. نو دغه یو د خوشحالۍ خبر دی فاینانشلی د افغانستان لپاره. سربیره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي، سیالۍ ورسره پاتې دي، پایلټ شټ، هغه به هم له موږ سره کوي.
د افغان کرکټ عمومي رئیس پوینا چې د هندستان او پاکستان هیوادونو تر څنګ د کرکټ آسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې وکړې. هغه زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوو غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته ورسېد چې په مارچ میاشت کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجم سیټی د فبروري میاشتې په 15 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې د آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. ښاغلی سیټی ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلي دي چې د هغې پریکړې ملاتړ یې هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د 10 ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې 14 ولایتونو سره سیالۍ وکړي چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې 15 لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړې شي. دا چې کوم ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلیدلی دي، په دې ریپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست الف او د ننګرهار بې لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د 10 ولایتونو ترمنځ په 2 پړاوونو کې ترسره کیږي، چې لومړی پړاو یې د 14 ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د 15 ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالۍ توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. د کابل بې لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په 4 لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې 2 سلیزې هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردک لوبغاړي فیصل خان په یوه پاڼۍ کې 204 نسوځېدلې منډې جوړې کړې دي، چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې درېیم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لوري 14 سلیزې وهل شوې دي. همدارنګه د توپ چونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان 15 وکټه ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یو لوب کې اته او په بل لوب کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. د غراز نموړي سره د جوزجان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمیر کې برابر دی. نموړي بیا په 15 لوب کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان نورنۍ کورنۍ کرکټ ټورنمنټ ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به نوموړي درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبي د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې لوبډل مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په لسو لوبو کې یوازې درې لوبې وګټلې. هغه په توپ چونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یوه نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې 9 وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ په دې لیګ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبیدل. د مای امارات لپاره له پایله فضل حق فاروقی او نجیب زدران لوبه کوله او وروستیو دوه لوبو ته راشد خان هم ورغی، خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطو په اچونه ونه کړه، خو په دوه لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنټ خپل پیل کړی و پای خنو، هغه په لسو لوبو کې 12 وکټې ترلاسه کړې. نوین الحق بیا نسبتا خو لوبید، هغه په 9 لوبو کې 11 وکټې واخیستې او په یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم وسوځول. نجیب زدران بیا د افغان توپوهونکو په ډله کې تر نورو خو، هغه د مای امارات لوبډلې ته دوه لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا 98 منډې وکړې او یوازې درې لوبغاړي وسوځول. نور احمد که څه هم په دې سیالۍ کې ډېر خو نه لوبید، خو څلور وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې دوه لوبې تر سره کړې. حضرت الله زازای هم یوازې په دوه لوبو کې ولوبید. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخستل شوی و، خو ډېر چانس ور نه کړل شو او بیا بنگلاديش غوره لیګ ته لاړ. د بنگلاديش غوره لیګ سیالۍ په دې لیګ کې د عظمت الله عمرزی بهترین لوبې لا هم جریان لري. هغه یو لس سیالۍ تر سره کړې دي او 15 وکټې اخستې دي. عمرزی چې ان سوینګ او آوټ سوینګ توپا چونې د لیګ ته ډیره ښکلا ورکړې ده، کرکټ سارون کې د افغان کرکټ غمه غني. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیګ کې تر دې دمه خلوبه کړې ده. هغه په 12 سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي او یو سل نه هاتیا منډې کړې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې عثمان غنی د بنگلاديش په لیګ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښ دی. هغه په 9 سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یو لوب کې زیاتې منډې 83 وي. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنټ پیل ډیر ښه کړی و، خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په اته سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزې هم وهلې ده. د غراز د لیګ ته تازه رحمان الله ګربز، نوین الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیلو لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ تازه. هند آسترالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. آسترالیا په دې لوبه کې په دوه پاڼو کې 268 منډې وکړې او هندستان په یو پاڼه کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په دوه پاڼو کې و او اشوین بیا په دوه پاڼو کې 8 وکټې واخیستې او د آسترالیا لپاره بیا ټاډ مورپی خپل لومړنی ټیسټ سیالي ترسره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبي په لومړۍ پاڼه کې سلیزه ووهله. د غراج جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړې کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبشاین مخکښ توپ وهونکو چې په دوو پاڼو کې شپږ شپېته منډې وکړې. جدیجا د دې لوبي غوره لوبغاړی ونومول شو. دواړه هیوادونه به څلور ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د یادولې ده چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشتې په 14 نیټه په دلی ښار کې پایل شي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتي.
اوس د خزو کرکټ د خزو ترمنز شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشت په 10مه نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنز د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سالو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبیږي. په دې رپورټ کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 10مې تر 16مې نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا وکړای شول چې د دریو منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا لس بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوی دی چې په الف ګروپ کې آسترالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلانکا یو ځای دي، او په بی ګروپ کې انګلند، هندوستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبیږي. د کرکټ نړیوال شورا یوازنی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شوه او افغانستان اوس مهال د ښځو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنامنت په دوران کې به تر پایلو به پورې ټول ټال 23 سیالۍ ترسره شي. د ښځو شلوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ آسترالیا ګټلې دي. انګلند او ویست انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې دوه اونۍ وړاندې تر 1900 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې ترسره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ. د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړی هم له نړیوالو سیالیو سره مخه خوکړه. دا د استرالیا د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچو. هغه وویل چې پوهیږي د شلو اوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوس ځکه استعفا کوي چې د استرالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید زهیرمل په دې تړاو رپورټ لولي.
د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د آسترالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 106 سلویخي ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. آسترالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې پښپک اویا نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالي کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو پر روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډله را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول ټال یې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 1800 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلي دي. ښاغلی فینچ د شل اوریزو سیالیو په یوه پاڼه کې 122 منډې کړې وې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثبت دی. د ویلو ده چې 28 کلن فینچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېد.
راځئ چې اوس مو د فوټبال له ډګره خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالي لوبغاړي کرستیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې 4 ګولونه ووهل. رونالډو چې النصر لوبډلې ته لوبیږي د فبروري میاشتې په 9مه نیټه د سعودي د مکې ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د النصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې 1 ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کچه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی دی، د دې 4 ګولونو په وهلو سره په لیګ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 30 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یو لوبه کې د 4 ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونې وړ ده چې په پرو لیګ سیالیو کې د النصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې پر روانه ونې کې د فوټسال سیالۍ پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به لس لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم ترسره شوې ده. لومړۍ لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل ترمنځ ترسره شي. د خبرونې وروستۍ برخې ته رسېدلی وو. دا ځل مو له یو افغان سوک وهونکي سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافی نومیږي. خاغلی تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له ښاغلي تکل مې په پیل کې پوښتلی دي چې څومره وخت کېږي چې د سوک وهنې لوبه کوي.
زما به دغه اووه اته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم او خپله خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی سر لګیای. دغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځای را رسېدلی.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
د څلور وارې مې هیواد اتلولي راوړي او مشهور سیالي مې چې وه نو هغه د پاکستان پر خلاف وه. شکر الحمدلله چې هغه مې بیا وګټلو، نورې مسابقات ته بیا لاره پیدا کړه.
له افغانستانه بهر سیالیو ته تللی کتللی کوم هیواد ته تللی؟ څومره لوبې دې له هیواد بهر کړې دي؟ څومره دې ګټلې دي؟ څومره دې بایللې دي؟
څلور وارې پاکستان سره مخ شوی یم او د الله پزل له درې مې نیک اوټ کړي دي. ورته یو الک سره په نمرو باندې لوبه کړې وه چې هغه ډېره جالبه لوبه هم وه. او په بنګلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شوه، او په عربي اماراتو کې راته جوړه شوله چې هغه رانه هم پاتې شوه. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرمه په کمربند باندې، نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګۍ کېم، تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي. دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په د فری فایټ په رقم سازمانونه دي او هغه کې لوبېدلی یاست.
د امکاناتو په تړاو راته ووایه، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې دمه کړې ده یا یې کوي؟
ولا تر اوسه پورې خو هیچا راته پاملرنه نه ده کړې. لا لګیا استو، نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو. او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي. خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یې خواري کوو همدغه ځای ته لګیا یې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې دا واري وکړله چې په بنګلادیش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شو، خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوې. او لا لګیا استو، انشاءالله هیله شته دی موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سوک وهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سوک وهونکي دي. که زه یادونه وکم، محمد علي کلي یا مایک تایسن، ستا د خوښي سوک وهونکی څوک دی؟ څوک ګورې یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړې چې دغه په څېر یو لوبغاړی واوسې؟
محمد علی کلی چو نو یوتلو مخوز چې د چا علاقه مند ما هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري او نوم میم چې د منیفوک یو ده دا غي مسابقات تعقیبوم د اماغی تمرینات ډیر زل ګورم.
زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سوکوهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپله شخصا خپله تجربه راته ووایې، د ورځې څو ساعته تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سوکوهونکي باید شام و دامدا تمرینات ولري او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې په هغې کې فزیکي باید ثقیله فزیکي وي او سپارنګونه باید وي، شام مدام سپارنګونه وي د ښه او لایق او استعدادي هلکانو سره، بیا الله پاک یو مقام درکړي د مخکې تګ. زه خو خپل ځاني چې دی دوه ټیمه تمرینات کوم، دوه ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم او دوه ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم او لګیا ستو خپله خواري کوو. له تاسې نړۍ مننه چې مکتم وخت راکړه. ښې چارې، ښه وخت.
د لوبول میدان ورزشی خبرونه مینوالو، خبرونه مو هم دلته بشپړه شو. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.